سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وای په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل وی پانی خبر کړی ویل دي چې د دې خندونو کچه سکال د تیر کال پرتله یو شتله نه زیاته وه. په راپور کې راغلی دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو نه نوي موارد ثبت کړي دي. د اداره وای چې د بشري مرستو رسونکو ټولونو پر روان کال کې د مرستو 1595 پروګرامونه د همدې خندونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 18% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ او ټولنه 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسي څلور کارکوونکي هم نیولي دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وايي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 ترسیه افغانستان ته راستول شوې دي. د طالبانو د حکومت له خوانن رسنیو ته په لګر شوې خبر پانه کې ول شوې دي چې د افغانان د تورخم سپین بولدک او ډنډ پټان له سوالیو لالارې هوا ته راستول شوې دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوی او اکثره یې خپل ولایتونو ته انتقال شوی. پاکستان د نومبر 19 نیټه له هغه هوا دا تباندی ولسلکه افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کزام بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړي چې د کډوال د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي ترې وین وشت پورې بعد بیا اسناد افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړي چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 19 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او په هم کې د چې دوزلی به نور هم حماس اسرائیلی يرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو لدې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چیرته څرګند شي حماس نور يرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وسپی. او اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې پاوز تیر شپه د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې پر کرریوی او خار د توغندې او برید وکړ. د دې خار د پوزي ادارې مشر نن پر خپل ټلګرام پاڼه د خبر ورکړی ویل دي چې چارواکي اوس مهال د حملې د زیانونو په اړه څېړنه کوي. نو موږ زیاته کړې چې د خار امه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوز په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نوموړې زیاتوي چې د دې حملې د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کوم په خنوي چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره چوسیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې لدی وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع درې به کبه شپو پښو سوړلې ولاړو انتظار باندې کو کله به ګاډي وبو تیرې کله به ویل څنګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه د دغه سیمو سیدونکو تر منځ کړی دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو لدی خبر کړو چې یو افغان انجلۍ توانیدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه انجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم سره جزئیات ووري او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري. نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز له هم بیلا بیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ. د غونډې ته په خبرو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان دا وکړه چې د طالبانو په تیرو تاسو ورځو واکمنې کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړي، بیکاری او فقر اوج ته رسیدلی او په مدنونو هم چورې ګټ شوی دی. تفصیل له امید سهر ملور.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنۍ رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواخ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلی. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1300 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسو په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته ماتې ورکړي، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي.
د پخوانی جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي او پیاوړي شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ETIM د حزب تحریر، نه هم د IME، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولای شي.
خو د طالبانو د حکومت وانځي به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې او ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی او نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس دی ولسمې ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استادو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکو مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي افغانان د اقليمي بدلونونو لاغیز سره د مقابلې په خاطر اجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یک شنبه پورس پر خپل ایکس پانی لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو لړلې دي چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وايي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یک شمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې له ډېرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول، خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې، اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې پوره شي.
سیلاب زمینه ما را کل شه بردای.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیات شوي نو په ورځو ورځو به لار بنده و او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو 4000 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. ورزو سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارونه وسداباد په عمومي سرک پوخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو 4 وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال 4 بشپړې شي. د پارون اسداباد پر لوی لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي بای د پل ویجاړېدو سره غنو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسولینو او له ساختماني شرکت واړي چې د پل رغولو چاري غړندې کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټېوال حیات ګل
پټرلیټ به خو لا وته مخکې به پول کې تر شه دی. پول په سر مې 500 روپیا خپلې پول والا کله به چې باران شروع درې به کې به شپو شپو مې سورلې والا را انتظار بنکو کله به گاډي وبته یې لګل کله به ویل ټګه تیر کړل ډیر مشکل سره مو کله مانم ډیر خوشاله یې ډیر ضرورت ته لرو دلاره باندې تک را تک اوس مخکله پرون مرکز کې دکان د زوخه مو هات تک یو زل زورا زو دا هډر خکار او شو زکه تم دا پول نشي خلکو ته ډیر زیات مشکلات او دا پول مخ چې وګ کله وړو دا غي نورسته شي یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی 50 روپے وو دغه گاڑی نه مثلا خو غستلی دغه خلکو تم ډیر زه تکرار تمامه دل زکه هر گاڑی 50 روپے پاغه باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه تو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یدونی ورده چی 13 او سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړیو او خلکې غنو ستونزو سره مخ کړی دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ و. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرایلي برمته و د خوشي کولو ژمنه کړې او اسرایل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرایلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډلې اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همدارس اسرایل تر زیاتېدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرایل له دې سره سره ژمنه کړې چې کڅرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرایل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرایل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بیزای کولو او هغو ته د مرګ جوړ لاله اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت تر سره کړي. د چارواکو د سپینې مړې لخوا د وځه شوی اصول لمخې د سرګندونې د خپل نمونو د نه خودلو په شرط کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوګد محله اوربند او د ټولو يرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د خی چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسیدل غواړي. ویل کیږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلی برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلی دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوی وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خای د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسېل کې چې اسرایل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرایلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپارس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ایږدي او پوځي وړتیا به یې لمین زوړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. لبل پلوه پر افغان نجونو خزو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي. خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسي پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسي لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسو د عید یو برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او کنه؟ او ساسي پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او کنه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام له وو تر اتو د غړي چې په پروګرام کې را سره ګډون وکړي او په دغه موضوعاتو مو خپل نظر را سره شریک کړي. دغه شمیرې باندې د افغانستان د ماښام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه را سره اړیکه نیولای شي. 00 12 13 0 11 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزي له هر ډول ورزش څخه منی کړی. یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورز د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو د شوس محل د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په خوځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلي کې
بدبختانه کې طالبان دخترانو را نه مونږه کې مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د خزو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبيږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه ورسته کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې ال راونډر ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل. امر پسې چې لوبې مو ګټلې د خپل لوبډالې کپتان شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابول چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې پاتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د خزو لوبډالې لپاره لوبېدل 15 وکټې اخیستې دي او په یو لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوه لوبغاړو اوټول دي. نو موري وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبې هم تعقیب او لوبي استایي
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبي تل تعقیبم او ډیر خلوبيږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوخیږي. محمد نبی او رحمت شاه خه توپهنه کوي. امداسي ټوله ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې محل د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش ترڅنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او خزو لګول شوی بندیزونه لوی ظلم بولی او د لری کېدو غوښتنه کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د خزو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنای بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره کتلی او هغوی د خزو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغه فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو لسیمې تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سلشلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لکه افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنۍ ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلې چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوی دی. محمد نعیم او سمی اولاد غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چوب سر پام کارم اپشن د خو بیا دا سپیشته پسورا چول وشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل ول وشل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور دا کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار جنیاخ.
د معلومات لمخې د محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد سو شیدو د فلور بازار غیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالې دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي او شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د دا ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني، دا دولت سره اصلاً نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بے واسطے کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطے د لوړو کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
تو ایمانی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در 25 دقیقې بس لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه ته ورسو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي درې او چا ویلي په افغانستان کې روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شوې دي. د ادارې پرون په راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی د خبرې کړې ده ویلي دي چې د خندونه د تیر کال پرتله 20% زیات شوې دي. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1949 تر رسیدو افغانستان ته بیرته راستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د خبره نن په رسنیو ته پاستولي او خبر پاڼه کې کړی ده او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د تورخم سپین ولد او ډنډ پټان او لسوالۍ ولولارې بیرته هیواد ته ستن شوې دي. د اسرایل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه غزول شوې دي. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او له بل پلوه په اسرایل باندې فشار ډېر شوی دی که چیرې جګړه بیا پیلېږي په فلسطین غزه کې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. او اوکرایني چارواکو ویلي دي چې د روسیې پوځ تیره شپه د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په کریریوی ښار د توغندیو برید کړی دی. د دغې بریدونو د تلفاتو په اړه باندې اوکرایني چارواکو تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي.
دو خبرې دی. یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خراغلاست وایم. په نننني بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی. دوی دواړو ته خراغلاست ویم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت پګړه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد سرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیای، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو. بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانه پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا، دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنۍ باندې بدل کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې هېرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی ویلی په ساړه ژمی کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو، خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و، د پاکستان دفاع هم بلله، د اسلام لنګه هم بلله، او نن بیا مهاجر ستا پر وطن، زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت و، پر آزاد پښتون، پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوچه کې پروت و، بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت، هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش
باندې څلور لکه افغانان لخپلې خاورې ایستلې. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي، او راستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واوري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد، تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکم.
علاوه سره سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو، تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استابلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي، وي چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره، اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، دغه ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا را لېږل، یعنی باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استابلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استابلیشمنت خاصه غوښتنه وي اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلی سالا کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړ وو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یو برخې کار هم کړی و هغه څنګه ورته ور وسپاري؟ نو په دې اساس و مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات کې دي
پاکستان ضد سرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده، لکه چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټوله هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیاری وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو. ټول اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخې تجربې د اوسني طالبانو ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي هیرولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان د پاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو د پاره د نه منل وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسي او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړي توګه په دې اخرو کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیاني ورخطا کړي. کدا د کوشتېکي مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، اوس په قاطع توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دي ته اړستلې دي چې بل اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګر چې داسې مهاجر نو چې دوی په برخه کې وخو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه.
یعنی لاس سر کیږي نه او افغانان هم پکار ده چې داسې ورته متحد شي.
صحیح مننه سادات صاحب. بله موجوده ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله من دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي څو وخت مخکې ویلی وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپل متقي خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الی په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی داده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل پیس مطرح نه دي ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوی ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د استبلیشمنټ ده. دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې د دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیخه کول او دغه دواړه دروازې به شي باندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دی هغه به خصا شو لغه به په بد حالت شو او د خانانو ته ډیر زیات زیانونه او تورونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دی منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و. بل مسله د مهاجرینو مخکې به دا څه کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به تر خلاصول. لیکن اوس دا اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربا د چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو پښتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو پښتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمنم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شېونه لپټ تا خدا ته فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې تر سره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی. دا خو یو جنایت دی چې دوی تر سره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي. لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوس کې د وینوی ډلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشروع ترغی ورسته دغه ډلی تقریبا یو نظامی غونډه کوده تا خپل په مابین سپریسمنت کې وکړل او خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا غو ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوا اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چېونی ول شو دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي تر هغه وروسته دا کار کولای شي نو دوی خو یک طرفه دا کار
پروکړه ده مننه همدر صاحب خغله سادات غواړم لتا سم دغه پښتنو کوم چې د ټي ټي پی مسله څومره پاکستان ته مهمه ده اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاري وي د پکتو چې طالبان لکه زیانګالې دي له مالی لحاظ او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی غنه شو کولای ځکه چې پاکستان مختلفه حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربوا چې دی و کارول لکه دای بل اړخ دی سنجول نو زه فکر کوم چې د دې خپل ام په تاوان باندې تمامه شو هم ډیر بدنامه شو په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنۍ چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مودا کې چې دا راکاګل شي وی دي نګدي نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لا کو نه وا وختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وي زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمامه شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړي چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقی یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چوکې چې راوي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دو دام ګیرس دوی خپل په دام کې خپل ګیر شول که جګړیز لار ونیول هم په نقصان تمام شو که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادي په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ د نظامی لحاظ د مذهبی او سیمیز تورنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لار بالکل دی ورکه کړی ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی کته چې نن ما اوریدلې پرون ما اوریدلې خامخا په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچستان کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شي د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل د دې کرنګي چې دوی مخترازي دا چې ته دې کرنګي اغبري بي لکه دا اوس چې په غږ وشو دا بدل د افغانستان دومره وکړي چې هغه لري بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کورات راغله دا باندې را سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا خپل داسې دار ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده. او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامی اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړې غیر عادلانه بللی، او ځینو اورېدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګ ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللي، یعنی ویلي چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي. له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده، او همدارنګ اسماعیل صادقي لیکلي یقین نه کوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسې ګاب دی ویلي دي. همدارنګ لال محمد لیکلي دی، پوره یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلي، البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلي، دې ته سیاست وایي، هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پاڼو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیایي که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې، او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه او د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان هم او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښې مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې د مهمو وختونو څخه ده چې هغه په هیڅ صورت سره اوسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نه شي. زه فکر کوم حالات همداسې روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته 2 دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالې په هیڅ چانه موږ نشو هیرولی، پخواني نسلونه هم نه هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټې خوړلې، خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بارزښته شوي دي. بې له شکه چې په تېر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغې دسرسو په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارنۍ میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه باید خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو، نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده. دې باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.